السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی او نن تاسو تکرار اوري، په دې خبرې شوی چې ټولنیزې رسنۍ د انسان روغتیا ته څه زیانونه اړوي. په دې وروستیو کې د امریکا یو لوړ پوړي روغتیايي چارواکي ویل چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر رواني وضعیت باندې ناوړه اغېز کوي او باید دغه استفاده کمه شي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي دا بحث واوري متخصص ډاکټر هم ورته رابلل شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیې او افغانستان د خلکو د اړیکو په لا ښه والي یې ټینګار کړی دی. د ترکیې د ټاکنو ادارې د ولسمشرۍ د دویم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو ټاکنو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینیر پرون ماښام د 99% رایو له شمېرلو وروسته وویل چې اردوغان 53.1% رایې ګټلي او د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو یوازې 46.95% رایې خپلې کړې دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پلی چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانیستو خبر ورکوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام وویل چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانیستل شو. د ایران او افغانستان ترمنځ د ملک په پوله کې دغه پل د شنبه په ورځ د ایران د پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل شوی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې څه باندې 2000 میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي دي. دغه ادارې نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستی او نفقه ګټل ورلغاړي دي. دوی د دغه ګام هدف د غذایي خوندیتوب پیاوړتیا بللې او په خبره یې مالی مرستې د آسیا د پراختیا بانک ورکړې ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي توغولې دي. دا خبره د هوایي ځواکونو ویاند یوري اهنات د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړې ده. د روټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاسي د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت امریکایي سناتور لینسي ګرا هم د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې ګرا هم د مې په 28 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ملاقات کې وویل روسان مړ کیږي او هغه لګښتونه تر ټولو غوره پیسې دي چې امریکا د اوکراین په ملاتړ لګولې دي. کله چې روسیې پر دغو خبرو نیوکه وکړه، اوکراین د زلینسکي او ګرا هم د ملاقات بشپړه ویډیو خبره کړه او معلومه شوه چې د ګرا هم دغه دوه خبرې سره تړاو نه لري. ګرا هم پر د روسیې نیوکه رد کړي او ویلي دي چې د یوازې د روسیې په وړاندې جګړه کې د اوکراینیانو روحیه ستایلې ده. او د سوریې دولتي خبري اجانس خبر ورکړي چې د اسرائیل هوایي ځواکونو پرون ناوخته د سوریې په پلازمینه دمشق کې ځینې اهداف ویشتلې دي. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړنۍ هوایي حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. تیر اونۍ د امریکا عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یو خبر پاڼه کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې د ځوانانو او ماشومانو لپاره باید د ټولنیزو رسنیو فضا خوندي او دغه راز د دوی ترمنځ کارونه هم کم شي. هغه غوښتنه کړې چې حکومتونه، پالیسۍ جوړونکي، ټکنالوژیکي کمپنۍ او مور او پلار باید په دې برخه کې په ګډه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ځوانانو او ماشومانو پر رواني وضعیت د ټولنیزو رسنیو اصلي اغیز څه دی؟ څنګه کولای شو چې ځان او د کورنۍ غړي له دغو ناوړو اغیزو وژغورو؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212601. د مستقیم تماس شمیره ده 00420212601. ډاکټر صاحب ولید حسین خیل هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پیل لدین وکړو چې دغه لوړپوړي امریکایي روغتیایي چارواکي اندېښنه څومره پر ځای ده؟ هغه دا چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر حالت ناوړه اغیز کوي.
سلام علیکم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته. خدای وکړي چې خو راز فولره مننه. دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. دا سوشل میډیا یا شبکې اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او لبعد مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمال یا حتی ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمال چې هغوی ته ذهني، رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله. او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟ او تاسو عملا په افغانستان کې په دې ډګر کې کار کوئ، وروسته به خبرې وکړو چې ستاسو د ناروغانو په منځ کې څومره داسې دي چې له ټولنیزو رسنیو نه ورته ستونزې پیدا شوې دي، رواني یا هم نورې بیلابیل ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. کولی سو نمونه واخلو چې کومې ستونزې دي چې د ټولنیزو رسنیو له کبله پیدا کیږي، خصوصا ماشومان او ځوانانو ته چې نن سبا ټولنیز رسنۍ هم ډېرې کاروي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغوی ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیانې، مختلف سردردیانې او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي هغوی فزیکی فعالیت نه لري، نور وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل هم سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربي یا شکر، فشار پیدا کیږي ورته. نور دغه سې مریضیانې دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کاروونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړې، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړې ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغوی د انسومنیا یا بیخوابي نه شکایت کوي. شاو علت یې همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انسټاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بی خوبی سبب ګرځي یا د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان، یوې موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي، ډاکټر صاحب غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وایي د شپې یو کس ویده کیږي، باید موبایل خپل بالښت نه لري کیږي لري فاصله کیږي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کیږي او ډېر طبي خبرې نه دي.
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی موبایل باید خوب په جریان کې باید هغه لرې باید کېښودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار هغه چې کله په سرو لګېږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګېږي نور هغه د سرطان سبب کېدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لري کې خودل شي، زکات تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او داسې لري خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي له تخت نه کته غزار کی مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګ لري کی دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کی دي. مثلا داسې ویلی شو مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې د یو شخص ویده شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وایي څو متره مثلا یو متر کافي دا او کنه یو متر کفایت نه کوي، دوه درې متر تر پنځه لس مترو پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراعات شي، ځکه چې شوا او بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر انشاءالله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټې لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زمونږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځایه خبره کول، کوم خبره چې په پنځه دقو خلاصیږي دوی په یو ساعت دوه ساعتو کې نه خلاصوي، او ټو د پوینټ خبرې کول ډېر ګټه کوي. خو اکثرا زمونږ افغانان ټو د پوینټ نه دی، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي، نو دا ټول ګټې هم لري بیا مونږ مس یوز کوو، دا بیا مونږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغېز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ستاسو له ټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هره ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خنه دی، ځکه دا خپل مشکلات دی لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسوي او په دماغ باندې خپل مشکلات دی. نو څومره چې کولی شو هغه پخوانی ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو پنځه ساعت شپږ ساعت موبایل لرې کیږو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند خلک قصه کوي چې زمونږ دومره صحت ښه و هغه وخت کې، زمونږ صحت ډېر ښه و. یو علت یې همدغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم و، استراب کم و. نن سبا وګورې په فیسبوک کې یو ښه خبر هم نه اورې، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، تا د موري عکس اخلي په فیسبوک کې اچوي، دا خپله ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا مونږ افغانان خو ښه خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبرې پوسټ کوو، دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا هغوی باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي او هغه ورسره داسوي ستونزه پیدا کوي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. تاسو را سره اوسئ، اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې څه وایي. مهرباني وکړئ ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
السلام علیکم. لو جن سلام، السلام علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون ستړي مشي، خراغ لای روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. نن د ته ځانګړې شوی چې ټولنیز رسنۍ د انسان په روان سره اغیز کوي.
تشکر، سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ملما ډاکټر صاحب ته او ټول اړوندونکو ته. خبره دا چې د لوجین صاحب دغه خوازره سمې چې دي دا چې اوس راوتلي دي، اول یې موږ خپل د مدارس څخه چې قیاس کو هغه کسان چې په خوا چې به موږ تکرار کوي، د ځان سره به موږ تکرار کوي او ډیر به موږ تکرار کوي، هغه کسانو چې ډیر تکرار کړی وو او هغه کسانو چې نیو کړی، هغه کسان چې ډیر تکرار کړی وو هغه ډیر پروهي تکالیف پخته دي په جوړ خپکان باندې. اول موږ خپل چې ما به ډیر تکرار کوي، یا به مې دا ترجمه ویل په ړندو سترګو، یا به مې حدیث ویل. اوس تر دا نورو چې زما همزولي دي یا تر ما کوچنیان دي، هغه اوس هغه زما تر ما غټ خلک ډیر بردم دي، اما زه په تشویش کې یم. تقریبا زه په روحي تکلیف اخته یم، دا د دې خاطر. نو دا ټولنیزې شبکې چې دي، دا موبایلان چې پردن خلک کاروي، دا موبایل هم ښه دی هم بد دی. او که داسې چې پر ښې وکاره ښه دی، که پر بد وکاره بد دی. نو اوس خلک هغه علني پخوا چې به خلکو تکرار کوي، داسې تکرار نه کوي. لکه اوس یو حروف ځینې غلط چې هغه په موبایل کې ګوري، په موبایل کې ګیمونه کوي، یا پرزن دا موبایل داسې ورته ګرځېدلی لکه دته چې کیپ وي، که یوه ورځ یو ساعت نه وي، بس دی په روحي تکلیف اخته دی. نو زما ډاکتر صاحب ته پوښتنه دا ده، څنګه کېدلی شي چې دا خلکو ته آګاهي ورکول شي چې موبایل دومره نقص لري، او یا د پخوا په پرتله اوس د افغانستان خلک څومره آګاهي لري د پخوا په پرتله چې د موبایل څخه سمه استفاده وکړي؟
ډیره مننه قاري صاحب پښتون، سلامت اوسئ. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب حتمان ستاسو پوښتنه ځواب کړي. له تبصرې نه مو هم مننه ډاکټر صاحب. دلته اوریدونکو پر فیسبوک باندې هم خپل نظرونه راته پریښي دي. د ازادي راډیو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې ځینو پوښتنو کړي دي، پوښتنې کړي دي، ځینو خپل نظرونه څرګند کړي. په دې به هم وروسته تبصره وکړو، خو راځي اول راسو د قاري صاحب پښتون پوښتنې ته. ویلي چې څنګه کېدلی سي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي، او دا مهال وایي د عامه پوهاوی کچه څومره ده؟ تاسو څومره ارزوي؟ تاسو د افغانستان په ټولنه کې یې له ځوانانو سره سروکار لرئ. نن خبرونه هم موږ همدې ته ځانګړې کړې چې مهم بحث دی. د ځوانانو ډېره برخه اوس انټرنیټ کاروي، موبایلونه کاروي. ښه ده چې د ګټو تر څنګ ځوانان په دې احتمالي ځانونو باندې هم خبر شي. تاسو څه وایئ قاري صاحب پښتون ته؟
داسه تاسو چې دا پیو پرنما یا فراونه جوړ کړې د خلکو آگاهي لپاره ډېر کومه کوي، او موږ هم کوشش کوو چې نور رسانه د لارې خلکو ته دا آگاهي ورکړو چې خلک کم استعمال کړي دا موبایل نه، او د خپل سوشل میډیا نه کم استعمال کړي. څومره چې کم استعمال شي ضررات کمیږي.
بله، او فکر کوي چې دولتونه هم مسولیت لري، پالیسی جوړونکې ادارې، د غراز د ټکنالوژي کمپنۍ هم باید خپل رول ادا کړي، ځکه رسنۍ خو خپل مسولیت ادا کوي، د غزي برنامې به جوړوي. لکه نن چې موږ تاسو ته خبرونه لرو یا دا برنامه لرو، اما اصلي مسولیت فکر کوم ورګرځي د ټولنیزو شبکو مالکانو ته، یا په یو ډول د ټکنالوژۍ لویو کمپنۍ او ادارو ته. خو فکر کوم تخنیکي همکار مې اشاره کړې چې ډاکټر صاحب سره ارتباط پرې شوی دی، بیرته به ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګ کړو. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنی ګوس لاندې خبرتیا لرو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډاکټر صاحب را سره دی. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا و چې حکومتونه، پالیسی جوړونکي ادارې، د غراز کمپنۍ چې د ټکنالوژي او شرکتونه، دا څومره مسولیت لري په دې برخه کې ترڅو خلکو ته خوندي خدمات وړاندې کړي، او د خپلو خدماتو یو ډول څارنه وکړي، یو ډول محدود کړي؟ که یو کس مثلا بې درېغه انټرنیټ کاروي یا پرله پسې انټرنیټ کاروي څو ساعته، کولی شي چې دغه د انټرنیټ احیا کوونکې کمپنۍ وڅاري دغه کس، او خپل رول ادا کړي. دای کس پرې نږدې چې ډېر انټرنیټ وکاروي، په یو ډول د څارنې سیستمونه دوی ایجادولی سي. فکر کوي چې دوی مسولیت هم پراخ او لوی دی؟
بالکل، دوی مسولیت لري. کوم کمپنۍ چې دي، شبکې چې دي، هغه اکثرا موبایل په د شپې د وخت فری کوي یا د کم پیسو، په بدل کې ورته انټرنیټ فری کی فری کیه، مثلا د شپې لس روپۍ په بدل کې ورته یو ساعت دوه ساعت انټرنیټ فری کوي. او چې یو ماشوم یا یو کس چې اتلس کلن نولس کلن وي، هغوی ته چې انټرنیټ فری کوي هغه خامخا خوب خرابیږي، ځکه چې انټرنیټ هغه باندې بیا ګیم او نور شبکې دي. نور حکومت نه هم دغه زما هیله ده او کمپنیان نه هم چې حداقل د شپې د وخت خوردمه فری کوي، ځکه چې ورسره بیا درس هم مختل کیږي، مره مکتب ته هم نشي تلی او د شپې سهاره پورې بیا دا به ناست وي ګیمونه کوي. او علت هم همدغه دی چې د شپې د وخته شبکې انټرنیټ فری کوي ورته.
بله ډاکټر صاحب، اوسني ځوانان ډېر که پام وکړو په ټولنیزو رسنیو روغ دي. مثلا پخوا دغه د ډېر پخوا کلونو خبره هم نه ده، مثلا لس کاله مخکې شاوخوا چې مثلا د موږ د پوهنتون دارو او ممکن تاسو هم هغه وخت کې پوهنتون کې وي یا به فارغ وي، تاسو د ځوانانو لویه بوختیا مثلا خصوصا د لوستو کسانو لویه بوختیا کتاب ویل وو. مثلا دوی به کتاب لوست، مجلې به مثلا که د ښار په هر ګوټ کې چاپېدلې، خاص مینهوالې درلودل، ورځپاڼې به مثلا لوستل کېدلې. یعنې سهار له خوا به چا کتاب لوست، چا به مثلا ورځپاڼه لوستله، چا به مجله لوستله. اما اوس که تاسو دلته لویدیځه نړۍ ګورئ یا مثلا هغه افغانستان ګورئ، ټول مثلا سهار له خوا نه په خپل موبایلونو باندې لګیا وي، چې دی هغه د مطالعې فرهنګ هم یو څه پیکه کړی دی، د ورځپاڼو د لوستلو د مجلو د لوستلو فرهنګ هم ورسره پیکه سوی دی. څنګه کولای سي چې د خلک بیرته تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې خلک وایي چې پخوا به موږ ډېر ښه مجلسونه درلودل، ډېرې به مو درلودلې، بنډارونه به وو او خلک ورسره صحتمند هم وو، اوس څنګه ځوانان ځان عادت کړي چې بلاخره ورو ورو بیرته هغه یو څه پخوانیو عادتونو ته ستانه شي؟ له یو سره د ټولنیزو رسنیو کارول هغه هم په دومره پراخه کچه باندې فکر کوم زیانونه لري. په زیانونو تر اوسه ډېرې خبرې نه دي شوې، تر اوسه یوازې په ګټو باندې خبرې شوې دي. څنګه کولای سي چې ځوانان ځان عادت کړي بیرته له مطالعې سره، کتاب لوستلو سره، اخبار لوستلو سره؟
له بده مرغه نن سبا مطالعه زه خو د کابل د خلکو په مسکن زبان خبرې کوم، نور دلته هم اکثرا مطالعه ډېر کم شوي دي، حتی صفر ته تقرب کوي، ځکه چې ټول هماغه مطالعه په ځای موبایل کاروي او فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کاروي، او دغه ټولنیز ژوند باندې تاثیر کړی. څنګه چې تاسو ویلې چې بندار یا انډیوالان یا ملګری، نن سبا په فیسبوک کې یا ټویټر کې 15,000 انډیوالان لري یا ملګری لري یا فرینډس لري، او په اصلي ژوند کې دوه دریم نه لري، مور پلار سره اړیکې ښه نه دی. نو دغه ټول ستونزه همدغه د موبایل د وجه ورته پیدا شوی دی، که چیرته د موبایل کم کو یا انټرنیټ کم استعمال کو یا حداقل ورځ کې فامیل ته وخت ورکو یا ملګرو ته یا مطالعې ته وخت ورکو، کوشش وکړو چې یو تقسیم اوقات جوړ کړو، نور هغه ډېر کومک کوي موږ ته چې بیرته هغه پخوانی ژوند یا اصلي ژوند ته مراجعه وکړو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ځینو اوریدونکو دلته په فیسبوک کې تبصرې کړې دي، مخکې مې هم یادونه وکړه. یو ورور پوښتنه کړې ده، موسا کلیم الهام لیکلي، وایي کله چې زه ټولنیزې رسنۍ تعقیبوم نو زیات خوشحالیږم، د خوښۍ احساس کوم، خو بل اړخ ته وایي کله ناکله خفګان هم راته پیدا کوي. تاسو نه د سپارښتنې غوښتنه کوي چې تاسو ورته څه سپارښتنه کوئ ډاکټر صاحب؟
ما مخکې یادونه وکړ چې فیسبوک کې افغانان یا ټول کسان چې فیسبوک کاروي اکثرا خپل هغه منفي ژوند هغه کوم انعکاس چې دی هغه په فیسبوک کې لیکي. مثلا نن زه ډېر خفه یم، فلانکی مړ شو، فلانکی هغه جنازې عکس په فیسبوک کې پوسټ کوي، نو هغې سره هم یو منفي انرژي انتقالیږي. بل برعکس کوم کسان چې ډېر خوشحالي یو چکر ته ځي یو ځای یا یو نوی کالی اغوندي یا نوی شی هم په فیسبوک کې پوسټ کوي، نو هغې سره بیا مقایسه صورت نیسي چې هغه ژوند څومره اوچت ژوند لري او زما ژوند څومره ټیټ دی. چې کله مقایسه شروع شو هغې سره بیا خفګان پیدا کیږي. نور زه فکر کوم چې په هر برخه کې منفی تاثیرات لري، دغه تاثیرات په دماغ یا برین باندې ډېر زیات نقص کوي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي لیکلي دي، نقیب شیرزاد، البته نظر ورکړی او پوښتنه هم د وای انسان ته ټولنیز رسنی رواني مشکلات پیدا کوي. تاسو که هم د خبرونې په سر کې اشاره ورته وکړه چې کوم ډول ناروغي پیدا کیږي یا رواني ستونزې پیدا کیږي، د نقیب شیرزاد ورور پوښتنه نه ده کړې، یوازې نظر ورکړي. اما حیات الله تکل بیا لیکلی و ټولنیزې رسنۍ که مثبت استفاده وشي واقعا چې په اوس وخت کې یوه اړتیا ده او ګټه ډیره ده. دغه د مثبت استفاده په اړه باندې که لګوایې ډاکټر صاحب، مثبت استفاده یعنی څه او له ټولنیزو رسنیو نه منفي استفاده یعنی څه، څنګه کولی شو چې مثبت استفاده ډیره کړو او مثبت استفاده څه ډول تعریفولی شو له ټولنیزو رسنیو نه؟
مثبت استفاده خو دا دی چې مونږ کولی شو چې نور دنیا سره وصل شو، د هغوی کوم ټکنالوژي دی، پرمختګ دی، نوې ریسرچونه دي، هغوی کولی شو چې مونږ ځان رسوو، هغوی په سویه یا حداقل کوم مثبت بدلون یا مثبت چینجز چې راځي هغې نه کولی شو چې ځان بخبر کړو. خو ما اول هم ویلی چې منفي تاثیرات هم لري او مثبت هم لري. مثبت همدغه دی چې کولی شو چې نور دنیا سره ځان کنیکټ کړو، چې کله کنیکټ شو هغوی کوم ریسرچونه دي، حداقل په پانتونونو او ویبسایټ یا کوم ریسرچ پوسټ کیږي په ژورنالونه، نو دین هم کولی شو چې مونږ په مثبت ډول استفاده کړو.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یو اوریدونکی استډیو سره وصل دی، وربسو خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام اوري.
مننه لیدونکو محترمه، تاسو سلام وایم او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان نه.
او همدرد صاحب، ستړي مشي، تاسو اتمن خبرونه تعقیب کړی ده، څه وایي د خبرونې پر موضوع؟ ځوانانو باندې خبرې کوو چې اکثره نن سبا له ټولنیزو رسنیو سره سر و کار لري. په ټولنیزو رسنیو کې هم بیا فیسبوک ډیر مینهوال لري. مخکې ډاکټر صاحب تبصره پې وکړه چې فیسبوک کې د غم او خفګان خبرونه تر ډیره وي، او کله ناکله چې انسان هلته ورداخله شي ځان له نورو سره مقایسه کوي، بیا نو کله د کمی احساس کوي، وایي چې زه دغه شی نه لرم، داسې ژوند نه لرم. نو هماغه ده چې بیلابیل ستونزې ورته پیدا کیږي، رواني ناروغي ورته پیدا کیږي. تاسو څه نظر لرئ او دغه راز کومه پوښتنه هم لرئ مشخصه مېره بني؟
زه خو دغه نظر لرم، زه لودي چې محترمه کنه په مثبت فکر او په مثبت انداز سره موبایل یو کمپیوټر کنه دا استعمال سی، انټرنیټ نو دا مثبت ګټه لري کنه، یعنی واضحه خبره ده. خو افسوس دا ده کنه چې هغه مثبت اړخ اکثره خلک په سلو کې احتیاط شته د ایس پی ځنی نه کنه، هغه منفي کارو لپاره موبایل اخیستی نه او استعمالی نه هغه لپاره. نو دا د یو بل چا په زندګۍ کې یا په فکر کې کنه مداخله ډېره په اسانۍ سره کیږي کنه، او دا مطلب که یو سړی بیخي چا نه لري نه کنه خو ډېر زر هغه خپله خبره ده ته مطلب ورسوی شي د همدغې باندې مونږ وینو کنه چې اکثره خلک په بدل نوم باندې ایډي جوړوي کنه، او مطلب خلک ته زوري. او نو که منفي اړخ ته وګورو کنه، خو منفي اړخ باندې خلک ډېر مصروفه دي، او په افغانستان کې خو یو دا مرض هم خلکو ته بل نه دی پیدا کړی چې انټرنیټ به کاری خو کار به نه کوي، بس دلته داسې دته یو بل تکلیف پیدا شي په هغه خپل سوچ کې ورته دننه یو بل سوچ پیدا کړي کنه چې دا اوس وګوره. ځکه اوس مثال د خبرې دا ځکه اوس تاسو سره په انټرنیټ باندې خبرې وکم نو کېدی شي غږ مې وانه وري، نو دا بیا یو پریشانی سړي ته پیدا کوي کنه. نو زه له دغه مسئولینو نام دې ادارې هیله کوم، یو خو پکې غلاوي ډېرې شروع دي، دا یې بیل تکلیف ده. یو سړي نه مطلب کار یې ونه شي، یو شی کې ونه لولي یا ونه ګوري یا ونه ویني کنه، نو پیسې مطلب خرچه شي. نو باید چې پایې ولاګي او سهولت پکې خلکو ته پیدا شي. یو اورېدونکو نه مې دغه غزه خپل لاسرسی ورته لرم، خو ډېر د ضرورت په اندازه صرف لاس کې اخلم. لودین صاحب محترمه، موبایل دغه
ڈاکٹر
صاحب نہ مثال خبر یا سڑے سوچ کے پرو تھی کہنا مطلب په بدل نامه جوړ شي کنه، او دا پریشانه کی دا یو نوې پریشانی نه جوړیږي انسان ته نشي جوړولای. او بل هغه پختنه نه دا چې دغه کار څنګه کوي دا څومره پرېشل په دماغ دی انسان دا ولې لکه موږ خو یې خپل وینو دا خو ډېر موږ خپل هم اکثره وخت ډېر زوري کله موبایل دسی کو کله دسی کو څه دا کار نه کوي دغه خپل یو پریشان دی یا مفت پیسې وهي انسان ته بل ټینشن پیدا کی سړی غواړي چې یو فکر بدل کړم هغه فکر نورم خراب شي ورته دغه پختنه او څه دا یو پرېشل راولي په مزغو باندې کنه
بله او همدار صاحب زه فقط غواړم له تاسو نه وپوښتم چې تاسو سن څومره ده او څنګه مو کولای شئ چې دغه استفاده محدوده کړئ له موبایل نه تاسو وایئ چې فقط د ضرورت په وخت کې له موبایل نه استفاده کوئ له انټرنیټ نه استفاده کوئ څه مو وکړل ځینې ځوانان ممکن زما په شمول روغ دی وي او ډول کې یو سات په ټلیفون کې لاس نه وهي فیسبوک نه ګوري انسټاګرام نه ګوري مثلا یوټیوب او ټویټر او دغه نورې شبکې نه ګوري ممکن ستونزه ورته پیدا وي ځکه دی حتی دغه عادت زیات شوی دی تاسو څه وکړل چې دغه استفاده مو محدوده کړه
ما دغه یو کله چې دې معنی کدا غدرته وایم چې دا نور موږ ته د ضرورت سلودین صاحب کنه چې دا به له دې نور نه کېږي ځکه اوس مثال پاکستان کې موږ خپلوان دی هغه سره لیدل را لیدل ول یدغه په اندازه ما خپل کې نه ما په کور کې هغه کشر کشر نه پر څه دا نر هغه نام روس ته ماته دا ماته کنه بل چا زوی مې راوړ چې دا وخت لو دا ضرورت نو ما سیدا او په لټه کنه د سیواد سړی په هغه باندې دی او تعلیم یافته سړی نه نو ما سیدا او په لټه دی چې د شی ما خپل ونلې د سړی دی نه کنه سیدا د تاسو خبر پکې مونږ ګورو نو مطلب بل بل خبر ته چا خبر او بل شی ته اوس پکې وخت مونږ بدینه ورکو سیدی کې چا خبر سمره شیخ او بزرګ سی کنه دا اتمن د تا فکر بل خوا تاړي دیخي دیخي خلکو نه جدا کوي دا فکر د کنه مطلب دروغ جان کوي دی مطلب د څه د کوي کنه چې مطلب ته سمرم کنه دیخي قتل دی نه کنه نو یو شه دی په کلی بل یا غا چاته ویل نه سې مثال خبره هغه باب دا کایا په کلا دروغ وای شه نه زه خود څه موضوع خو دا دا که نه دا شیخ بل کړه روغ پر خودو علا شه دانه د دا انسان چې ډیر ډیر هغه نه ډیر مضبوط هغه نه اراده و نه لري نو دې دا شه بیا هغه کوي काबू کوي نه شي دا شیخ بل ما
ډیر مننه سلامات وسې همدار صاحب
کار کوي
فور مودان له تفسیر نه مننه
دا غواړي تا باندې خپل ځان وګوري نو دا ډیره کوي اراده غواړي دا دې دما ورکن ما شه د دې چې دا په کار سره کوي چې خو زه مگر هم زنګ ته ضرورت راشي دا غسي تا سره په دې د ما یو مثال سم
تاسو ته ډیر استفاده نه کوي همدر صاحب ډیر مننه سلامات وسې همدر صاحب چې ویلي اوس له ټولنیز رسنیو نه ډیر استفاده نه کوي په اوډول استفاده محدوده کړي د په دی له هغه ځوانان چې مثلا محصلین دي یا مثلا پویږي چې ټولنیز رسنیو عادي ژوند متاثر کړي کولای شي چې ورورو استفاده کم کړي او لږ عادت نه چې د رسنیو ډیر کارول دي ټولنیز رسنیو یو څه واوري او مطالعه ته مخه کی ډاکټر صاحب مننه چې وصل شوې د زما او تاسو اړیکې هم سره پری را پری کیږي دلته د همدر صاحب پښتنه هم دا و چې افغانستان کې وای ټولنیز رسنۍ انټرنیټ ستا اما سم کار وای نه کی یو دغه سم نه کارونی وای ځینې ستونزې پیدا کړي مثلا وک زه غواړم چې په انټرنیټ باندې یو څه سره اړیکه ونی سم مثلا که خبره مثلا په موبایل کې پیوا دغه کیږي نو په انټرنیټ کې په 15 دقیقو کېږي ځکه چې غوونه سره قطع وصل کیږي دغه د ټولنیزو رسنیو سم نه کارول یا سم نه فعالیت هم وای خپل یو ستونزې نه ده چې پر روان باندې په صحت باندې بیرته غیس کی د همدار څخه پښتنه ولغمان اړیکه نیولې و
بالکل دا خپل ستونزه ده کوم کار چې په یو دقیقو کېږي هغه موږ په شل دقیقو کې کوي ډېر سره وخت ضایع کېږي زموږ وخت ضایع کېږي نه تنه چې وخت ضایع کېږي موږ باندې عصبي فشار راوړي فشار عصبي بیا خپله مخکې وویل چې دې سره خفګان پیدا کېږي اضطرابات پیدا کېږي ځینې وخت وسواس پیدا کېږي دا خپل زیات موبایل کارول یا استعمالول یو رقم وسواس دی نو تشخیص دی په عصبي کتابونو کې د تا یو رقم وسواس عنوان ورکړل شوی دی کوم کسان چې موبایل ورکوي هغه ته یو رقم څه تشویش پیدا کوي چې زما یو ډېر مهم کار پاتې دی اره که هغه موبایل هیڅ ورته کوم مهم کار نه پیسات لري نو دا خپل یو عصبي ستونزه پیدا کوي
ډاکټر صاحب مننه سبحان مهربان راته پر فیسبوک لیکلی وای د خپل په شخصیت پورې اړه لري چې باید خی وکړوي او کبات زینی وقت وای مثبت کارونه هم کیږي، خو اکثره کسانی وای منفی کاری او فقط وای سات په ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، چې البته زین کسانو ته وای د ژوند اړتیا ده او زین کسان بیا د ساتری لپاره استفاده ترې کوي. ډیر متاثره کوي کوم کسان ډاکټر صاحب؟ هغه کسان چې د ځوان اړتیا لپاره هم استفاده کوي، مثلا ما او تا د اوس په واتس اپ کې خبرې کوو یا په موبایل کې خبره کوو، همدغه اړتیا مو ده چې باید اوریدونکو ته معلومات ورکو، اما په هوای ورکو. مثلا یو بل اړتیا دا ده چې مثلا موږ ویب سایت لرو، راپورونه او خبرونه پی خپرو، د لپاره چې اوریدونکي هم خبر وساتو. دا اړتیا سول، اما ساتیری هم مثلا ګیمونه دینن سبب کې، خصوصا هلکان د خوانځي او د پانتون هلکان مثلا تر ډیره ګیمونه کوي. دغه اړتیا چې نوی مثلا د ساتری لپاره چې کله ټولنیز رسنۍ کارول کیږي، د دې زیانونه څومره زیات دي؟ او د ځوانانو لپاره په نن سبا شرایطو کې مثلا د ساتری نورې کومې بدیل لارې چارې شته چې خوندیتوب ولري او مثلا اغیز ډیر خراب نه وي؟ په دې باندې به هم خبرې وکړو. خو اوس ډاکټر صاحب سره بیا اړیکه پرې شوله، مخکې موږ په همدې غږېدلو چې ټولنیزې رسنۍ یا انټرنیټ چې سم کار نه کوي، دا خپله هم یو وسواس دی. ډاکټر صاحب وویل چې خلکو ته وسواس پیدا کوي، اندېښنه او تشویش پیدا کوي چې زه انټرنیټ لرم سم کار نه کوي، یا مثلا یو خبره چې په موبایل کې مثلا په یو دقیقه کې کیږي، کله ناکله چې انټرنیټي ارتباط کمزوری وي، مثلا په 15 دقیقو کې هم مقابل لوري نتوانیږي چې یو بل سره په خبره پوه کی. په دې باندې به وروسته تبصره وکړو. اوریدونکو را سره اوسئ، لنډه خبرتیا لرو، بیرته بحث ته راستنیږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. موږ په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ټولنیزې رسنۍ د انسان پر ژوند او روان باندې څه اغیز کوي. یو اوریدونکی وصل دی، اوریدونکي سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
السلام علیکم. سره مسعود اسد الله لودین صاحب سلامونه نیکېلی ته ومنو ډاکټر صاحب او اوریدونکي.
و ډیر مننه نظر ملوال صاحب. ستړي مشي، تاسو له خیبر پختونخوا نظر ملوال صاحب راځي. تاسو هم موضوع اوریدل دا اول پسار کې او تبصره راته وکي چې د ټولنیزو رسنیو کارول څومره دود دي، خصوصا په خیبر پختونخوا کې یا کوم سیمه کې چې تاسو اوسئ، او آیا تاسو له ناوړه زیانونو نه خبر وئ؟
اکثر وخت ټولنیز رسنۍ چې دي، د ما په فکر او نظر باندې دا خو مطلب مختلف خبرونه مثلا خپروي. مثلا داسې بعضي رسنۍ آزادي، بعضي رسنۍ داسې چې حکومتي رسنۍ، په دې کې اکثر خبرونه مطلب یو واضح توپیر لري. مثلا ملودین صاحب
ښه څنګه، یعنی داسې خبرونه هم تاسو کله وینئ په ټولنیزو رسنیو کې، یا داسې کیسې لولئ چې تاسو متاثره کیږئ، مثلا خفګان درته پیدا کیږي، یا مثلا تشویش و اندېښنه وسواس درته پیدا کیږي؟
اکثر د ټولنیزو رسنیو بالکل وسواس پیدا کیږي. هغه چې اوس خو زه د ټولنیزو رسنیو چې دغه موږ د خپل ګران هیواد په باره کې شته، الحمدلله زه ډیر مطمئن نه یم، مطمئن یم له مخکې نظر کوم چې خو ډیر حالات له 2021 کال نه مخکې د 15 اگست نه مخکې کوم حالات دي، غوږ دي اوس حالات ډېر فرق ده. ما خپل فکر او نظر باندې اکثره خلک دي هغه بعضي شکایت لري، مثلا غربت ته موږ وایي چې دا به خدای ختم کړي، خو دغه امن راغی او هغه چاپی بمباري هغه بریدونه هغه کم شو. نو په دې باندې محترم لودین صاحب زه خپل باندې ډېر خوشاله یم، او بعضي دا چې رسنۍ چې هغه مثلا یو پر لوی په دولتي سطح باندې مثلا یو هیواد دی بل هیواد په باره کې مثلا دا چې یو پروپاګندم کوي یا خبرو کې اضافه توپم کوي، دا بیا ما خپل باندې تشویش سره مخامخ کېږم چې دا خبرونه زه اورم. محترم ودین صاحب،
بله. او زرملوال صاحب نور، چې مثلا تاسو کوم ټولنیز رسنۍ تاسو کاروئ؟ مثلا فیسبوک لري تاسو، انستګرام، ټویټر، دغه نورې شبکې کاروئ تاسو؟
نو دغه تخم د ما لاسرسته خو زه ډېره نه کاروم. زه خپله باندې اکثره دغه خبرونه چې دي راډیوګانې ډېرې تعقیبوم د هر رسنۍ مطلب، او زه خپله باندې ورځپاڼې دلته لولم په اردو ژبه باندې ورځپاڼې دي. دغه ورځپاڼې هم یعنی پروسه رسنیو کې دا هم هغه دي شامل دي.
بله زرمالوال صاحب، مخکې موږ له ډاکټر صاحب سره په همدې خبرې وکړې چې ټولنیزو رسنیو اوس دغه د مطالعې فرهنګ، د اخبار لوستلو یا د ورځپاڼو د لوستلو، د مجلو د لوستلو او مینې فرهنګ یو څه پیکه کړی دی. تاسو وایئ چې لا هم ورځپاڼې لولئ په اردو ژبه باندې او ځان له ورځنیو پیښو نه، مثلا د نورو پرمختګونو نه او معلوماتو نه ځان با خبره ساتئ. څه وشي چې ځوانان د ټولنیزو رسنیو استفاده محدود کړي یا یې کم کړي؟ ځکه ما په مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې په امریکا کې وو لوړپوړي روغتیایي چارواکي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي او هغه دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی دی. ستاسو په نظر بدیلې لارې څه کېدلی سي چې ټولنیز رسنۍ کم استفاده سي پر ځای مثلا نورو بوختیاو ته ځوانان مخه کړي؟ ستاسو په نظر بدیلې لارې څه دي؟
د دې کې مې شک راځي دا کومه خبره چې تا وکړه اکثر ځوانان چې د ټولنیز رسنۍ مثلا کاري یا په دې چې مثلا په دا د شیان ګوري د هغه چې جنگ او جدل مثلا دا دې شیان کې کنن دا ځوانان چې دا مطلب پریشانی سره مخامخ کوي. او زه خپل باندې کنن لوګین صاحب چې زه خپل باندې دا اخبارونه هم لولم او ورځپاڼې لولم او دا ټولنیز رسنۍ چې په مختلفو دي مطلب فیسبوک دا انټرنیټ دا هم استعمال او خو زه یعنی کده د خلکو دا شي شوش دا مثلا اکثره خلک وایي ما تدیر خلک وایي نه راډیو او څوک څه کوي ژوند نه راډیو شته دا د ما د ژوند ملګری د ډیره وخت را پته خو زه اورم او به څه اورم ان شاء الله اند موږ دوام دي شي تور کوم ورو دین صاحب.
بله زرمالوال صاحب، داسې څو وخت مو د سیزان سره فکر کړی چې کوم ورځ مو راډیو اورېدلې او ورځپاڼې مو لوستې وي په هغه ورځ ډېر ښه فکر او آرام لري، او کنه په کوم ورځ چې مثلا فیسبوک یا ټولنیز رسنۍ ډېرې وګورئ داسې مقایسه کړي مودي سره، یعنی د خفګان له کبله یا ستاسو پر ژوند باندې د اغیز له کبله د ورځپاڼې مطالعه راډیو اورېدل دا ښه بوختیا ځان ته بولئ، او کنه فکر کوئ ټولنیز رسنیو ته ډېر وخت ورکول فیسبوک انسټاګرام او نورو ټولنیزو شبکو ته؟
لوټین صاحب خبر من رادیو اوریدل ته ډیر ترجیح ورکوم او رسپانی لولم اکثره مجلل ولما ډیر کومه طالب دې چې او ټولنیز رسنۍ چې مثلا انټرنیټ انستګرام دا شان چې دې چې هر څوک خپل خوخه باندې یو څه لیکلی شي مثلا دې کوم عمر ماشوم یا غهن یو څه لیکلی شي لزانه یو څه لیکلی شي مثلا دې دولت خلاف باندې یا دې ګوند په خلاف باندې هر څه لیکلی شي ما غوښتل حقیقت نه لري په دې باندې زه دا رسنۍ ته دمر اولیت نه ورکوم د فیسبوک او انستګرام او دغه شانه ته یې کوم زه خپل دمر اولیت نه ورکوم زه خپل باندې دا ورسپارې شي مثلا یا راتو باندې
زه زرمالوال صاحب تاسو د دغه بحث په اړه باندې کوم مشخصه پوښتنه هم درې چې موږ ډاکټر صاحب نو کو تاسو ته ځواب کی
مشخصه پوښتنه خو د مال محترم ډاکټر صاحب نه ده دا چې دا ټولنیز رسنۍ شي مثلا خلک ګوري دا په دې چې دا شي کسانی کاغه ورځان روهینه روختیا ولري مثلا زه خپل ځان په باره کې نه وایم الحمدلله زه الحمدلله دا شي ناروختیا و نه الله تعالی ساتلم او یو څوک دا شي کسي چې هغه روهینه روختیا ولري مثلا زبر خفغان ولري نو هغه چیرته دا تلویزیون ګوري په دې کې جنگي سریالونه ګوري یا مثلا د سټرامي شپې کې جنگ جدل او پورې وهاله او تکول اهداف د شي شخص باندې څومره منطق یې ځکه دا پښتنه د دماغ چیرته دا جواب
او ډېر ډېر مننه زرمالوال صاحب سلامات او صحیح کور مو ودان چې اړیکه مو ونیولا. ورځو بل اوریدونکو ته ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. نن پر دې خبرې کوو چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو او ماشومانو پر روح او روان څه اغیز کوي. البته اندېښنه ده چې اغیز ډیر جدي دی. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
سلامونه لودین صاحب جوړ تازه نبی الله زبلای دا وخلې غزنه خبرې کوو.
ها مهرباني زبلای صاحب ستړي مشه
ژوندای وسه ډیره مننه لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په ډیر احترام شه تلسیه راکړي. نو پښتنه مینا ډاکټر صاحب محترم نه همدا ته ډاکټر صاحب دوه کاله مخکې چې ما په ټلیفون کې د ګوشکیل لاري ډیره راجو یعنی د کار په جریان کې اوریدله هغه وخت تبن سی تفریحي ادبي امداشن غمجن خبرونه به مهمه په دې رادیو نه اوریدو. نو د سردردی له مشکل سره مخامخ کیدم. نو آیا دا لامل همدا کوشتي وو که هغه غمجن خبر زما یعنی زما پر روان بد تاثیر کوی پر سر مې درته کیدو؟ او یو تعداد کسان یعنی زه خپله د دې شاهد یم په ټولنیزو رسنیو کې سیمو کله هم یو ډېر غمجنه ویډیو لیدله کتله یو کس اوسي د مرګي حمله پر راله. نو آیا دا یو رواني حالت ده که یعنی که څوک له خفګان سره مخامخ سي مرګی ورسره دي که دا یو بل رواني حالت ده یعنی پر دا سړي په دا کس کو د دا ځوان پر ژوندې بد تاثیر وکړي د دې ویډیو له لارې سي؟ هغه ډېره زیاته بوژنوونکې ویډیو وه نو دی له داسې مشکل سره مخامخ سو که یو بل دا یو مریض ده؟ ډېر مننه مهرباني.
و ډیر مننه سلامت سي نبی الله زابلای وو زموږ اوریدونکو له غزنی نه اړیکه نیولې و خپل نظر او پوښتنې له موږ سره شریک کړي او دونکو را سره وسی تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته باسته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. موږ نن په دې خبرې کوو چې ټولنیزې رسنۍ د انسان په ځانګړې توګه د ځوانانو او ماشومانو په روح او روان او عصبي سیستم باندې څه اغیز کوي. تازه تېره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایی چارواکی یا د امریکا یو عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتی خبرداري ورکړی چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یو مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنې کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. هغه غوښتنه کړې چې حکومتونه، پالیسۍ جوړونکې ادارې، دغه راز ټیکنالوژیکي کمپنۍ او مور او پلار دې په ګډه داسې کار وکړي چې ځوانانو او ماشومانو ته په خوندي ډول د ټولنیزې رسنۍ فضا برابره کړي. د ځوانانو او ماشومانو پر رواني وضعیت د ټولنیزو رسنیو اصلي اغیز څه دی؟ موږ په همدې اړه خبرې کوو له متخصص ډاکټر ولید حسین خیل سره. بعد مرغه چې دا مهال زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب سره پرې شوې ده، اوریدونکو اړیکې ونیولې، خپل نظرونه را سره څرګند کړ. د ځینو اوریدونکو نظر دا و، خصوصا د زرملوال صاحب او دغه راز همدرد صاحب په خبرو کې چې لغمان او له خیبر پښتونخوا اړیکه نیولې وې، دوی ویل چې ځان د ټولنیزو رسنیو له احتیاط یا روږدي کېدونه ساتلی دی. هغه دا دی چې زرملوال صاحب وویل چې اخبار لولي، راډیو ته غوږ دی. او بل اوریدونکي همدرد صاحب له لغمان اړیکه نیولې و، هغه هم ویل چې فقط د اړتیا په وخت کې له انټرنیټ نه او له موبایل نه کار اخلي او له اړتیا پرته استفاده نه ترې کوي، بدیلې لارې چارې د ځان د بوختیا لپاره ساتي. تاسو د بحث په اطراس کې دا هم واورېدل چې ډاکټر صاحب ویل چې په افغانستان کې دا مهال داسې ناروغان دوی ته مراجعه کوي چې هغوی د موبایل د استفادې له لارې یا هم د ټولنیزو رسنیو د زیات استفادې له لارې په بیلابیلو ستونزو اخته شوي وي. یو ستونزه خو دا ده چې اکثره خلک په دغه څېړنه کې هم چې ما ولوستله، دغه د امریکا د کوم روغتیایي چارواکي نوم مې چې یاد کړ، ډاکټر ویویک مورتی، د چې دغه مقاله خپره کړې ده، ویلي دي چې ځینو سیمو ته لاړ د خپلې څېړنې لپاره، هلته له ځوانانو سره، له هلکانو سره، له تنکیو ځوانانو سره خبرې وکړې. د هغه له خبرو نه ښکارېدل چې دغه ټولنیزې رسنۍ وایي کله ناکله ځوانان له ستونزو سره مخامخ وي، او ځوانانو سره چې خبرې کړي هغوی ته ورته ویلي دي چې دوی چې کله ټولنیزې رسنۍ ګوري د ځینو کسانو د ژوند ارمان کوي او همدغه د ژوند ارمان چې دوی مثلا یو څه نه لري، یو ښه موټر نه لري، یو ښه کور نه لري، دوی ته ستونزې پیدا کوي. ورځو بیرته ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب هیله کوم چې دا ځل مو اړیکه سمه وي. دو اورېدونکو اړیکه نیولې وه، خپلې پوښتنې هم مطرح کړې هغه مهال چې زما او ستا اړیکه سره پرې وه. زه به د دوی پوښتنې درته تکرار کړم. زرملوال صاحب د خیبر پښتونخوا نه اړیکه نیولې وه، وایي هغه کسان چې رواني ستونزې لري یا ژور خفګان ګالي، دوی وایي که چیرته د ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوي یا مثلا رسنۍ ګوري او په رسنیو کې له داسې خبرونو سره مخ کیږي چې هغه د غم خبر وي، آیا وایي د دوی په ژوند باندې یا د دوی په دغه ناروغۍ باندې نور اغیز هم کیږي؟ دوی ته وایي څه سپارښتنه کوي هغه کسان چې ژور خفګان لري، آیا هغوی وایي اجازه لري له طبي پلوه چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې وکاروي؟
کوم کسان چې جوار خفګان لري هغه ته مونږ اکثرا معنی کوو د ټولنیز شبکونه، ځکه چې هغوی منفي فکرونه پیدا کیږي ورته جوار خفګان سره، او چې کله منفي فکرونه پیدا شو نور هغوی فیسبوک کې منفي پوسټونه یا منفي کومنټونه ګوري، نور هغه منفي چې منفي سره یو ځای شو نور هغه بیا نور هم هغه مشکلات خواته وړي او د خپل د مریضی شدت باعث کړي.
ښه ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. د بل اورېدونکي هم پوښتنه کړې وه، زابولي صاحب له غزنی نه اړیکه نیولې وه، وایي وخت چې دوه کاله مخکې وایي ما ډېر خبرونه اورېدل او د کار په وخت مې خبرونه اورېدل او ما وایي له ګوشکي نه استفاده کوله یا له غوږۍ نه مې استفاده کوله، خو یو ډول سردرد وایي راته پیدا کېده، اما دا نه پوهېده چې دغه سردرد ورته د ګوشکي د استفادې له کبله پیدا کېده او که نه په رسنیو کې یا په راډیو او ټلویزیون کې د خفا یا غمجنو خبرونو د اورېدو له لارې. ډاکټر صاحب داسې ویلی سو چې د سر درد له غمجنو خبرونو سره یا هغه خبرونه چې له ویره ډک وي دې سره څه ارتباط لري، او که نه یوازې د ګوشکي ډېره استفاده مثلا د سر درد باعث کېدلی شي؟
خپل مونږ یو تشخیص لرو ټینشن ټایپ هډیک ورته وایي، چې کله تشویش زیات شو استرس زیات شو نو هغې سره سردردي پیدا کېږي. دا د خفګان د وجه هم کېدی شي، ځکه چې خبرونه زه فکر کوم چې هغه زیاتره منفي اړخ لري، او خبرونه زیاتر اورېدلو سره هغه کارټیزول یو هارمون د استرس هارمون دی، هغه چې کله افراز شو هغه استرس نور هم یا خفګان نور هم زیاتوي. نور خبرونه خپل مشکلات لري، کوشش وکړو چې ښه خبرونه واورو، او متاسفانه زمونږ او ستاسو وطن کې ښه خبرونه ډېر کم پیدا کیږي چې مونږ اورو، نور دې سره مشکلات پیدا کیږي، او د خپل هیډفون یا ګوشکي دم ستونزه پیدا کوي، د غوږونو ستونزه پیدا کوي، زیات باید استعمال نشي. نور د خپل موبایل یا غټ ستونزه جوړی چې د غوږونو مشکلات جوړی، رواني ستونزه پیدا کوي، د خپل یو سټرس هارمون افرازي، او هغه سره زموږ خفګان نور هم زیاتیږي.
او ډاکټر صاحب مننه، سلامت او سکور ودان. د بحث هم لګی شی به پاتې دی. ډاکټر صاحب راځي اوس لږ زره پر حلارو خبري وکړو، د افغانستان شرایطو ته په پام سره لیدي چې اوس مثلا دغه ټولنیزې رسنۍ کاریږي په پراخه کچه، ما د عامه پوهاوي پروګرامونه کم دي، فکر کوم لامل به دا وي چې تر اوسه داسې کافي ریسرچونه نه دي سوي چې معلومه کړي چې د ټولنیزو رسنیو ګټه خو معلومه ده چې دغه د افغانستان له نړۍ سره وسلوي، مثلا دوه انسانان په اسانه یو له بل سره خبرې کولی سي. اما زیانونو په اړه فکر کوم تر اوسه پراخه څېړنې نه دي شوي، کرا کرا به څېړنې کیږي، ځکه چې د انسانانو ژوند سره سروکار لري. څه وشي ډاکټر صاحب پلان وخت کې، یا هغه ځوانان چې اوس زموږ استاد وغا غوري، دوی ته به مسپارښتنې څه وي څنګه ځان د ټولنیزو رسنیو له ناوړه استفادې نه وژغورو، او دوی څنګه ځان خوندي وساتي؟ وروسته به بیا لکه بدیل لارو چارو هم خبرې وکړو چې د ځوانانو لپاره د بوختیاو نورې بدیل لارو چارې تاسو څه سپارښتنې کوي؟ مهرباني.
موبایل کوشش وکړو چې کم از کم کم استعمال کړو، او بل ورزش، ځوانان باید ورزش ته ډیر توجه ورکړي. ورزش خپل صحت ذهنی او جسمی ضامن دی، او چې کله کور ته ځو د عقل باید خپل د کورنۍ غړي ته باید وخت ورکړو، او موبایل نه کم استعمال کړو، او خو دا به چې موبایل باید یو لږ ځای کې کیږو، ځکه چې چیرته موبایل مونږ ته نږدې وي یا مونږ لاس سره نږدې وي مونږ بیا استعمالوو، چې کله کور ته ځو حداقل باید موبایل یا الماری کې یا لرې ځای کې کیږدو چې زمونږ هغه توجه او پام نه لرې اوسي. نو دغه رو رو کومک کوي چې مونږ موبایل باید کم استعمال کړو، او بل ورزش ته باید ډېر توجه ورکړو، او بل د روابط اجتماعي ته ډېر پاملرنه وکړو. حداقل باید یو مریض پوښتنې ته باید ورشو، یا یو ملګری په یو میاشت یا یو کال کې ملګری جوړ کړو، او بل تفریحي ځایونو ته باید لاړ شو، بل مطالعه ته باید وخت ورکړو. کوم کسان چې کم مطالعه کوي هغوی آگاهي یا سطح آگاهی ټیټ وي، او چې کله آگاهی ټیټ شي موبایل به زیات کاروي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه د مطالعې خبره تاسو وکړه، په ځینې وخت کې اوس ځینې وسیلې راوتلي دي، تقریبا آیپاډ ته ورته وسیلې دي، مطالعه هم په هغه کې ځینې ځوانان کوي، چې هغه هم فکر کوم سترګو ته زیان اړوي، ځکه رڼا یې که څه هم فلټر ده، ما بیا هم د موبایل سکرین ته ورته سکرین لري، کتابونه په همغه کې لولي. څومره به ښه وي چې بیرته د کتابونو لوستلو ته مثلا مخه سي، یا د مجلو یا د اخبارونو، ځکه که سړی له سکرین نه مطالعه کوي شاید اسانه وي، ځکه همیشه سړی سره د استفادې او د لیک دواړه وي، اما ممکن د نور د هغه سکرین سترګو ته زیان ولري. د مطالعې فرهنګ خو په افغانستان کې تاسو ویل چې پکې څه وای دی، اما دغه د سکرین مطالعه او د کتاب مطالعه څه فرق لري؟ سره که څوک د کتاب له پاڼو مطالعه کوي، او یو کس مثلا د کمپیوټر یا د موبایل یا د هم آیپاډ له سکرین نه مطالعه کوي، په ذهن باندې اغیز یو ډول وي او کنه ذهن ورته بیلابیل عکس العملونه ښیي؟
کوم سکرین سټڈی یا کوم دا موبایل یا آیپاډ چې مطالعه لپاره استعمالوي، دغه بیا سترګو باندې بد تاثیر لري او دماغ باندې هم بد تاثیر لري، ځکه چې سترګ او دماغ یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. او مخکې ما یادونه وکړ چې زیات موبایل یا سکرین کارول د بې خوبي باعث هم کېدی شي، ځکه هغه رڼا بیا هغه د خوب هارمون چې دی هغه کموي او بې خوبي ورسره رامنځته کیږي.
او د ځینو خلکو سترګې وختي کې، ډاکټر صاحب دا پوښتنه هم کوله چې بې ځوابه پاتې نشي، د ځینو کسانو سترګې وختي کې کله چې ټولنیزې رسنۍ ګوري، خصوصا د شپې لخوا مثلا ګروپونه ګولوي، اما دای د موبایل سکرین ته ګوري د سترګو نه اوښکې راځي، یا زړه ته ورته حالت ورته پیدا کیږي، سره لدې چې هغه غمجن نه وي، اما سترګې مثلا اوښکې کوي یا اوبه کوي.
دا خپله د سترګو ستړیا ښایي، چې کله سترګې ستړی شو او فشار پی زیاد شو، نور د اوبو او زیاد سترګونه، دا خپله یو بد حالت یو نښه وي چې سترګو سیګنال ورکوي چې فشار د سترګو باندې. نور دغه یو منفی سیګنال دی، باید موبایل نه کم استفاده شي او کتاب ته باید دوباره مراجعه وکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د عصبي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ولید حسین خیل نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.
آسمان کی سور نری زندگی دے دل مان کتاب کی تور نری بے خاص سب منا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑ سے بگڑو نہ گر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا چھے آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چھے کتاب کی توری